אמריקה רג
רדיו אשנו
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנו
סדאי אמריקה
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د سهار 9:30 او په کابل کې د ماښام 8:00 شولې. د ازادۍ رادیو خبرونه پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو مخامنۍ خبری خبرونه پیل شوې. په رواني خبرونه کې په لومړي سر کې د مهمو خبرونو لنډیز اوري.
د امریکا د دفاع نوی وزیر جنرال جیمز میچز د ناټو له عمومي منشي یان سولټنبرګ سره په تلیفون کې د دهشتګرۍ په ضد مبارزې او د پوځي لګښتونو په حق له خبرې کړې دي. روسیې، ترکیې او ایران نن موافقه وکړه چې په سوریه کې د اوربند سارنې لپاره یو میکانیزم جوړ کړي. او د چین خارجه وزیر نن د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د نوي ادارې نه وغوښتل چې د واقعیتونو درناوی وکړي چې د چین په جنوبي بحیره کې سوله او ثبات په خطر کې ونه لویږي.
درنوندونکو د رواني نیم ساته خبری خبرونه د راپورونو په برخه کې باور چې د زابل په ولایت کې د قاتی ملاتړ ځواکونو په هوایي بریدونو کې د څلوېښتونو زیات بهرني وسلوال وژل شوي دي. په قزاقستان کې د سوریې او د حکومت د یاغیانو ترمنځ د سولې د حل ځلو په حق له هم تازه راپور لرو. او یو طبي مطلب باور چې وایي د پنړۍ کې د پاخه عمر د خلکو شمیر ورځ په ورځ زیاتیږي. در پرونه له ګورستاوري اول پر خبرونه زیبا خادم وای.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. په هغه نظر پوښتنه کې چې د افغانستان په یو لس ولایتونو کې شوې ده، قریب 80% ګډون کوونکو طالبان یا تروریستي ډله بللي او 3.5% خلکو ویلي دي چې له دغه ډلې سره د سولې خبرو ته اړتیا نشته ده. د 8 صبح رسپانې او د خورشید د لوړو زده کړو مؤسسې د افغانستان د حکومت د کارونو، قضایي سیستم کې د اصلاحاتو، امنیت او د طالبانو په حقله خپلې ګډې نظر پوښتنې جزئیات د سه شنبې په ورځ په مطبوعاتو کې خپرې کړې دي. په دې نظر پوښتنه کې چې د افغانستان د 11 ولایتونو کابل، ننګرهار، کندهار، هرات، بدخشان، بلخ، بغلان، کاپیسا، پروان، بامیان او د غزنی په مرکزونو کې شوې د اړوندو موضوعاتو په حق له د 3019 کسانو نظر لیکل غوښتل شوی دی. په دې 3019 کسانو کې 1.3% نارینه او 10.8% ښځې دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې د هلمند او د فراه په ولایتونو کې د طالب وسلوالو سره د ایران د مرستو او اړیکو په باب د دغو ولایتونو د والیانو د ادعاو پلټنه کوي. د هلمند او فراه والیانو ادعا کړې ده چې د ایران د استخباراتو مامورینو په دغو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د قمندانانو سره کتلي دي او د دغې ډلې د وسلوالو سره یې نظامي مرستې کړې دي. د ملي دفاع د وزارت نطاق جنرال دولت وزیری په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د هلمند او فراه والیانو هم ویلي چې د ایران خلک هلته ورغلي دي. د دفاع وزارت ته مشخصه دنده سپارل شوې ده چې په دې حق له تحقیق وکړي. د زابل ولایتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په شمال کې د بارانی او وسلوالو جنگیالیو په ضد پروانو پوځي عملیاتو کې د قاتی ماموریت د الوتکو په حملو کې تر سلویختو زیات وسلوال وژل شوی دي. افغان چارواکي وایي چې دغه نظامی عملیاتې د زابل په شمال کې د هغو امنیتي اندېښنو د له منځه وړلو لپاره پیل کړي دي چې په دغه ولایت کې د بارانی او جنگیالیو د پراخ حضور له کبله را پیدا شوي دي. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د امریکا د دفاع نوی وزیر جنرال جیمز میټس د ناټو له عمومي منشي یانس سټولټنبرګ سره د تلیفون له لارې د دهشتګرۍ په ضد مبارزې او د پوځي لګښتونو په حق له خبرې کړې دي. د ناټو د عمومي منشي دفتر ویلي دي چې دواړو خواوو د اروپا او شمالي امریکا د امنیت لپاره د ناټو په اساسي اهمیت ټینګار کړی دی او ژمنه یې کړې ده چې د دهشتګرۍ صدر د مبارزې په لار کې به خپلې همکارۍ زیاتې کړي. د امریکا او ناټو مقامات په داسې حال کې د نږدې همکاریو خبره کوي چې په دې وروستیو وختونو کې د امریکا نوی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ناټو له کاره لوېدلې سازمان بللی و. ټرمپ ویلي و چې د ناټو غړي هیوادونه د دې سازمان د لګښت برابره ونډه نه ورکوي. روسیه، ترکیه او ایران نن موافقه وکړه چې په سوریه کې د اوربند د سارنې لپاره یو میکانیزم جوړ کړي. دغه موافقه په استانه کې د سوریه د حکومت او د یاغیانو د استازو ترمنځ د سولې په دوه ورځنیو خبرو کې وشوه. د درې وړو هیوادونو په خپل درې اړخیز بیان کې دا خبره بیا کړې ده چې د سوریه دغه قریب شپږ کلنه جګړه په نظامی زور نه حل کیږي. د ملګرو ملتونو پریکړه یوازنۍ د حل لاره ده چې سوله وشي. دوی همدغه راز په خپلې ګډې بیانیې کې د وسلوالو ګروپونو، اسلامي دولت او د النصره د جبهې ضد مبارزې خبره هم کړې ده. ټاکل شوې ده چې د خبرو بل دور به د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د استازي سټیفن د مستورا په سرپرستۍ د فبروري په اتمه په ژنیف کې وشي. د حکومت او د یاغیانو هیئتونو په استانه کې په مذاکرو کې د یو بل سره مخامخ خبرې نه دي کړې، بلکې د منځګړو په واسطه غږېدلې دي. خبرې زیاتره په سوریه کې د اوربند موافقې په ټینګېدو وي چې روسیې، ترکیه او د ایران په منځګړتوب په دسمبر کې شوې ده. د چین خارجه وزیر نن د سه شنبه په ورځ د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د نوې ادارې نه وغوښتل چې د واقعیتونو درناوی وکړي، خبرې وکړي او محتاطانه عمل وکړي چې د چین په جنوبي بحیره کې سوله او ثبات په خطر کې ونه لویږي. د خارجه وزارت نتاق ویلي دي د چین د بین المللي قانون سره سم د ټولو هیوادونو د بحري قلمرو د ازادیو ساتنه او حفاظت کوي چې د چین په جنوبي سمندرګي کې سوله او امن وي. چین دا تبصره د سپینې ماڼۍ د نتاق شان سپایسر د خبرونو یوه ورځ وروسته کړې ده. د شان سپایسر نه پوښتنه وشوه چې ټرمپ د خپل خارجه وزیر ریکس ټیلرسن سره موافق دی چې هغه کانګرس ته ویلي دي چې امریکا به بیجنګ ته واضح پیغام ورکړي چې د چین په جنوبي بحیره کې د خپل ټاپو پراخول نور بند کړي. د ټیلرسن د دې تبصرو نه وروسته د چین دولتي مطبوعاتو خبرداری ورکړ که امریکا جنگ ته تیاری نیولې وي هغه به جلا خبروي، خو له دې نه پرته دغو ټاپوګانو ته د چین د لارو بندول به احمقانه خبروي. په تیرو دوه ورځو کې د امریکا په ځینو برخو کې قوي طوفانونه راغلي دي. لږ تر لږه شل تنه په کې مړه شوي او ډېر کورونه وران کړي دي. د دوشنبه په ورځ سختو بادونو او بارانونو د جورجیا د ایالت جنوبي برخې ووهلې. همدغه راز رپورټونه وایي چې میسي سي پي، لویزیانا او جنوبي کارولینا کې سخت باد او باران شوی دی. په دغه میاشت کې دریم او ډېر قوي طوفان په کالیفورنیا کې راغلی دی. د امریکا د سنا جرګې د دوشنبه په ورځ د جمهور رئیس ټرمپ د ملي امنیت د ټیم د ډکولو لپاره تیر کړه. د سیاسي ریاست ته د هغه نومول شوی شخص جمهوري غوښتونکي مایک پومپیو تایید کړ. مایک پومپیو د دوه دیرشو په مقابل کې په شپږ شپېتو رایو تایید شو. د دفاع د وزیر او د ملي امنیت د وزیر جان کیلي سره یوځای شو. د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس د سنا د جرګې د تاییدولو نه وروسته پومپیو ته سوګند ورکړ. پومپیو د اوباما په ادارې تراس کړی و چې د تحقیقاتو سخت تاکتیک ختم کړ، خو تیره هفته د خپل تایید په غونډه کې د ژمنه وکړه چې د بندیانو سره د سلوک په برخه کې به د امریکا قانون عملي کړي. د مهاجرت طرفدار ګروپونه د مهاجرو او د مهاجرت په باره کې د ټرمپ د ادارې د فرمانونو نه مخکې د تیاریو د پاره بندوبست کوي. د ټرمپ پلویان وایي د اوباما ادارې ډېر زیاتی وکړو او د نوي جمهور رئیس پلانونه به دغه وضعیت سم کاندي. او د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د سپینې ماڼۍ نطاق د دوشنبه په ورځ ژمنه وکړه چې نوې اداره به هیڅکله مطبوعاتو ته دروغ نه وایي. شان سپایسر دغه تبصره په داسې وخت کې کړې ده چې د نوي جمهور رئیس او د هغو ژورنالیستانو ترمنځ شخړه پیدا شوې چې باید د هغه د ادارې د څو لومړیو ورځو د اجراتو په باره کې رپورټونه ورکړي. شان سپایسر د دوشنبه په ورځ خپل لومړی خبری کانفرنس غوښتی و او د خبریالانو پوښتنو ته یې ځوابونه ویل. د هغه نه مستقیما پوښتنه وشوه چې دی په خپله او دغه اداره به رښتیا وایي. شان سپایسر په ځواب کې ویل، هو، زما په فکر موږ باید د امریکا د ولس سره صادق اوسو. د امریکا غږ آشنا رادیو، زیبا خادم.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنونکو، په واشنگتن کې د سهار 9 بجې او 9 دیرش دقیقې ویلې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لومړنۍ نیم ساعته مخامنۍ خبری خبرونه اوریده. هم د روان خبرونه لومړی مطلب، د زابل ولایتي چارواکي وایي چې د ناټو ځواکونو د دې ولایت په شمال کې په بهرنۍ وسلوالو هوایي بریدونه کړي دي چې د څلوېښتو نه زیات وسلوالې وژلې دي. په همدې حال کې د افغانستان امنیتي چارواکي وایي دغه نظامی عملیات د زابل په شمال کې د هغو اندېښنو د له منځه وړلو په غبرګون کې پیل شوي دي چې د بهرنیو جګړهمارانو د پراخ حضور له کبله پیدا شوي وي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال عزیز الله پوپل پراپور کوي.
د زابل د والی ویاند ګل اسلام سیال امریکا ژغ آشنا رې ټول چې لتیرو څلور ورځې راهیسی د شپاک دوه پنوم د خاک افغان او د چوپان په ولسوالیو کې په پیلسو عملیاتو کې مهم اهداف په نښه شوي. د زیاته کړې چې په دې عملیاتو کې د قاتی ماموریت الوتکې اغیزناک رول لري چې افغان ځواکونه د کیک اهداف ورته په نښه کوي. سیال وایي چې په تیرو څلورو ورځو کې تر څلوېښتو زیات کورني او بهرني وسلوال وژل شوي او تر دېرشو زیات نور ټپیان دي.
د شپږ دوو عملیاتو په لړ کې دلته د شنبې ورځ راهیسې هوایي بریدونه شروع شوي دي. دغه عملیات افغان او د حساب قواو ترمنځ ګډ عملیات دي. القاعده غړي او همدارنګه بهرني طالبان او داخلي طالبان نو په ګډون باندې ټول اتیا نفره مرګ ژوبله دوی لري. څلوېښت تنه زیات وژل شوي دي او همدارنګه د دېرشو نه زیات چې دي هغه ټپیان دي.
خو د زابل په شمال کې د وسلوالو ډلو په اړه دوه مختلف نظرونه موجود دي. تیر ورځ د زابل د ملي اردو د لیوا درسیزوال ډګروال ګل محمد د خاکی افغان په ولسوالۍ کې د داعش د یویشتو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی و. د زابل د ولایتي شورا مرستیال او د دایچوپان ولسوالۍ اصلي اوسیدونکي اسدالله کاکړ وایي چې په دایچوپان او خاکی افغان ولسوالیو کې بهرنیو وسلوالو له افغان طالبانو سره د ممکنه ټکر د مخنیوي لپاره خپل هویت پټ ساتلی. د زیاتی چې بهرنی وسلوال خپل کورنوي سره سیمې ته ورغلي او روزنیز مرکزونه هم جوړ کړي.
په مجموع کې دوی خپل هویت چې دی پټ ساتلی دی په دې خاطر باندې دا پټ ساتلی چې دلته مواجه نشي د محلي طالبانو سره محلي خلکو سره او دوی چې دا داعش دي نو که داعش یې که القاعده یې که هر څوک یې تر اوسه پورې دوی خپل هویت پټ ساتلی دی په دې خاطر باندې. او مهمه خبره چې ده هغه ځایي خلک ډېر ځین په تکلیف دي او ځایي خلک ډېر په وام کې دي دوی سره چې دوی برخورد را نشي د طالبانو سره.
تیر کال د کابل کندهار پر لویه لاره د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې له دوو بسانو څخه تر جیر شو د زیاتو هزاره مسافرو تښتونکي د داعش وسلوال بلل سي وو چې ځینې يرغمل نیونکو ووژل. یو شمېر یې د خپلو بندیانو په بدل کې خوشې کړه او اووه تنه نور یې د ارغنداو په ولسوالۍ کې د افغان ګډ ځواکو په عملیاتو کې آزاد شوه. تر اوسه د زابل په شمال کې د دې تازه پیل شوو نظامي عملیاتو په اړه هیڅ یوې وسلوالې ډلې کومه تبصره نه ده کړې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
اوس هم درنډونکو د قندز په ولایت کې د ځوانانو په حق راپور لرو. په قندز کې د ځوانانو د چارو امیر وایي چې په لسګونو ځوانانو د کار د نشټوالي له امله د نفقې د پیدا کولو په خاطر د مخالفو وسلوالو له ډلو سره یو ځای شوي دي. تفصیل د ګلرحیم نیازمان پر راپور کې اوري.
د قندوز د ځوانانو امیر عبدالغفور هوتک وایي چې په دغه ولایت کې په لسګونو هغه ځوانان چې لوړ تحصیلي سندونه لري د بیروزګارۍ او وزګارتیا له امله د نفقې د پیدا کولو په خاطر د مخالفو وسلوالو له ډلو سره یو ځای شوي دي. هوتک دا هم وایي چې تیر کال د قندوز له پوهنتون څخه 1400 تنه ځوانان فارغ شول چې 600 تنه یې دولتي ادارو کې جذب شوي خو د سږ کال 1000 تنه نور او 800 پخواني ځوانان لا هم وزګار دي. هغه وایي چې د مخالفو وسلوالو تر تسلط لاندې سیمو کې اکثر ځوانان له هغوی سره یو ځای دي او په مختلفو برخو کې ورسره همکاري کوي. نوموړی زیاتوي هغه سیمې چې د مخالفینو په ولکه کې دي ځوانان یې په یو ډول نه یو ډول له مخالفینو سره همکاري کوي او اوس مهال یوازې د قندوز د څلورو حوزو مشت ځوانان دوی ته ورپاتې دي.
دلته چې تللی دي د دوی اکثریت مطلق باسواده ځوانان دي. حتی درته دا ویلی سم چې دا ډېرې لیسانس هم دي. په تور مثال په دشتارچی کې دغه درې دلګي مشران چې اوس برحاله د طالبانو نظامی چوکاټونه تنظیم کړي دي او په خاتونو کې جنگيږي د درې وړ لیسانس دي.
عبدالغفور هوتک وایي یو شمیر ځوانان چې هغه پیژنې څوزلې په دولتي ادارو کې د دندو لپاره رقابتي ازموینه ورکړي خو د فساد د موجودیت لامل په دولتي ادارو کې نه دي جذب شوي او اوس د مخالفینو په لیکو کې لوړ مقامونه ورکړل شوي دي. هوتک زیاتوي چې د قندوز په سقوط کې یو شمیر لوستو ځوانانو له مخالفینو سره په دې خاطر همکاري کوله چې له دولتي ادارو څخه د وړل کېدونکو وسایلو کې ورته مالی امکانات ورسیږي. زرغون ملزم د قندوز یو تن فرهنګي او مدني فعال دی. هغه وایي چې د مخالفینو لیکو ته د ځوانانو ورتګ د دغه ولایت لپاره ضایع ده. د دې پر ځای چې قدر پر دنده وګمرل شي جګړو ته مخه کوي.
دولت مرکزی باید به خاطر جلوگیری از فرار از یا پیوستنشان با مخالفین دولت باید برنامه‌ای سودمند
را مرکزی دولت باید له مخالفینو سره د لوستي قشر یو ځای کېدل لپاره ګټور پروګرامونه جوړ کړي چې ځوانان د مخالفینو له ډلو سره یو ځای نشي. د قندوز د کار او ټولنیزو چارو رئیس محمد ظاهر عظیمی وایي چې دوی تر اوسه معلومات نه لري چې ګویا لوستي ځوانان د مخالفینو له ډلو سره یو یوځای شوی وي، مګر دولت هڅه کوي چې د ځوانانو لپاره د کار زمينه برابر کړي.
د دې زمينه کوم معلومات مشخص ندارم. حکومت وحدت ملی تلاشش یست چې بتونه زمينههای کاری را برای
په دې اړه مشخص معلومات نه لرو. د ملی وحدت د حکومت هڅه دا ده چې ځوانانو ته کاری موقع ورکړي. اوس مهال د قندوز خار په شاوخوا کې د دولت مخالفې وسلوالې ډلې فعال دي، خو امنیتي مسؤلین وایي چې د مخالفینو پر وړاندې د دوی عملیات جریان لري او هڅه کوي چې سیمه له مخالفینو پاکه کړي. ګلریم نزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته مخامنۍ خبری خبرونه د واشنگتن نوري په واشنگتن کې اوس د شپې 9 بجې او بخې د سهار 9 بجې او شپږ څلوېښت دقیقې شولې. په قزاقستان کې د سوریې د حکومت او یاغیانو ترمنځ د خبرو په دویمه ورځ ایران، ترکیه او سوریې په یوه ګډ اعلامیه کې ولیدل چې په سوریه کې د اوربند د دوام لپاره په ګډه هڅه کوي. د قزاقستان د خبرو سمبالونکي روسیا او د متحده ایالات پکې د ناظر په توګه حضور لري. تفصیلی په دې راپور کې وري
دغه خبره د هغه اوربند پر ټینګولو تمرکز کوي چې د دسمبر له شلمې راهیسې موجود دی او راتلونکي میاشت کې به په جنیو کې پر نورې خبرې وشي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ستفن دی مستور اجمنه وکړه چې دغه خبرې به د ورځې په وروستیو کې یو پای ولري.
You will have this afternoon.
تاسو به د خبرو په غیر د نتیجې په اړه هم واورئ.
Like over an hour ago.
که موږ د اختلاف ختمولو لپاره په یو رښتینی اوربند همغږی شو، دا به لوی لاسته راوړنه وي. موږ تر هغه چې یو رښتینی اوربند نه وي، د تیر وخت په څیر اوربند نه غواړو. د همدې لپاره منتظر یو چې ملګری ملتونه پرې غور وکړي.
په داسې حال کې چې د سوریې د کورنۍ جګړې شپږم کال پیلېږي، د تاوتریخوالیو، بې ځایه کېدو او لوږو بحران هم په اوږدېدو دی. واشنگتن هیله لري چې دغه خبرې به د سوریې د بحران د یو سیاسي حل لپاره لار پرانیزي.
موږ
باید دغه مذاکراتو ته دوام ورکړو او خبرې وکړو. د دغه خبرو په نتیجه کې باید یو داسې سیاسي پروسه رامنځته شي چې د یو دیموکراتیک نظام لپاره د سوریې د خلکو ارمانونه پوره کړي.
د سوریې د سولې د خبرو دغه پړاو د روسیې، ترکیې او ایران په منځګړیتوب کېږي او متحده ایالات پکې پوره ونډه نه لري. نو دا په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو د راتلونکي نفوذ لپاره څه معنا لري؟
بې له شکه روسیا، ایران او نور هیوادونه پوهیږي چې د متحده ایالاتونو نه پرته د جدي خبرو رامنځته کول او د یو بری لاسته راوړل د هغوی لپاره ډیر ستونزمن کار دی. نو دا د هغه سیاسي پلان یوه برخه ده چې متحده ایالاتو ته ځینې جزئیات وړاندې شي څو د روسیې له موقف سره یو ځای شي.
د بهرنیو چارو وزارت لپاره د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نوماند ریکس ټیلرسن دا منلې ده چې روسیا، سوریا، ترکیه او ایران د هغو چارو لپاره شرایط ټاکي چې په سوریه کې سرته رسیږي. هغه ټیلرسن ویلي دي چې واشنگتن باید د ترکیې په شمول له خپلو دودیزو متحدینو سره کار وکړي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هغه پریکړه چې غواړي له یو شمېر مهمو تجارتي قراردادونو نه ووځي، د متحدینو په وارداتو مالیات لګوي او د نړیوال تجارتي سازمان خپل غړیتوب بیرته اخلي، د نړۍ یو شمېر هیوادونه اندېښمن کړي دي. د سره په همدې وخت کې د ټرمپ د کابینه نوماندان هم پرله پسې د سنا لخوا د تایید رای اخلي او خپلې دندې پیلوي. تفصیلی په دې راپور کې وري
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلو انتخاباتو د وخت د وعدو په عملی کولو لګیا دی. هغه پرون د کارګری اتحادیه مشرانو ته وویل چې دای د امریکا په تجارتي معاملو لسره غور کوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کارګری اتحادیو له لسدولس مشرانو سره پرون په سپینه ماڼۍ کې مجلس وکړ. ډونالډ ټرمپ هغوی ته وویل موږ به ډیر خلک بیرته په کار وګمارو، موږ به کارونه په هغه ډول پر مخ بوزو لکه څنګه چې باید پر مخ تللی وای.
We're going to put a lot of people back to work.
موږ به د تجارت هغه د خندا وړ تجارتي معاملې په ټپه ودرو چې زموږ له هیواد نه خلک او کمپنۍ بهر ته ایستلی شي.
ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې د په دې لړ کې وداسې تفاهم نامه لاسلیک کړه چې د ترانس پاسیفیک له شراکت نه د امریکا د وتلو په اړه نور غړو ته خبرداري ورکړه. په همدې لړ کې هغه دا هم وویل چې دای به د شمالي امریکا د آزاد تجارت موافقه یا نفته په اړه په مناسب وخت کې لسره مذاکرات وکړي او په آینده کې په تجارتي معاملې ایویازې د دوو هیوادونو ترمنځ وي.
Officially terminated TPP.
موږ په رسمي ډول د TPP موافقه فسخ کړله او ما په دې اړه یو قوي سند لاسلیک کړ. موږ غواړو چې تجارت ولرو، خو هغه به له یو هیواد سره وي. که څوک ناسم چلند وکړي، نو موږ به په دې ورځو کې د فسخ کولو لیک ور ولیکو.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل هغه څوک چې له موږ سره تجارتي معاملې کوي یا به سم چلیږي او یا به موږ ترې نه ځو. هغه د امریکا د صنعتي کارونو د زوال پړه پر یو شمیر تجارتي معاملو ورواچوله. د ترانس پاسیفیک پر تجارتي شراکت یا ټي ټي پي باندې د پخواني ولسمشر باراک اوباما په وخت کې مذاکرات وشول. هغه وخت دا نظر موجود و چې دا معامله د امریکا په ګټه ده، نه د چین په ګټه. خو د متحده ایالاتو د استازو د خونې ډیر غړي یا ورسره په کلکه مخالف ول او یا یې د دې موافقې په ګټه کې شک درلود. له بل پلوه مکسیکو د نفته د یو شریک بانې په توګه دا هڅه کوي چې د نفته له نورو شریک بانو لکه کاناډا او امریکا سره له تعرفو نه آزاد تجارت ولري. هغه د بهرنۍ پالیسۍ په یوه مهمه وینا کې د دې خبرې پر اهمیت ټینګار وکړ چې د متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره سپینې خبرې او مذاکرات وکړي. په همدې ترڅ کې سټیفن شوارزمن د ډونالډ ټرمپ د اقتصادي سلاکارانو مشر د نفته د بل غړي هیواد کاناډا په اړه وویل چې په دې اړه داسې څه نشته چې کاناډا ورته اندېښمنه وي، ځکه دا هیواد له امریکا سره ډېر متوازن تجارت لري.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
او دا هم درنډونکو د روانې خپرونې وروستی مطلب. په نړۍ کې د پاخه عمر د خلکو شمیر ورځ په ورځ زیاتېږي. د روغتیایي چارو مسؤلین وایي په دې سره ښایي د هغو خلکو شمیر هم زیات شي چې د حافظې د زوال سره مخ وي. د امریکا غږ خبریال کارل پیرسن په خپل راپور کې د ساینس پوهانو هغې تازه څېړنې ته کتنه کړې ده چې د حافظې د زوال د علتونو او دا چې څنګه یې مخه نیول کېدلی شي. تفصیل په دې راپور کې اوري. د امریکا د میشیګن ایالت په پوهنتون کې تحقیقونکو دا معلومه کړې ده چې هر څه شی چې د انسان زړه ته ګټه ولري، هغه د انسان ذهن او دماغ ته هم ګټه لري. د مثال په ډول فزیکی حرکتونه او ښه خواړه. که چیرته یو انسان ښه خوراک او ورزش وکړي، نو زړه کولی شي چې وینه په اسانۍ او ښه توګه دماغ ته ورسوي. ډاکټران وایي که د انسان په وجود کې وینه منظمه وي، نو دماغ هم ښه کار کوي او په دې سره د حافظې د زوال خطر کمیږي. ډاکټر کنیت لانگا چې د میشیګن په پوهنتون کې د خپل ټیم سره د الزایمر او د حافظې د زوال په شان د ناروغیو په هکله تحقیقات کړي دي، د حافظې زوال داسې تعریفوي.
Dementia's characterized by declines in memory and other cognitive functions, things like speech and the ability to plan.
د حافظې زوال د دې نه معلومیږي چې د انسان حافظه کمزوري کیږي او د پوهې قوت کمزوري کیږي. خبرې د یاد وزي او په دې نه پوهیږي چې خپل ورځنۍ چارې څنګه منظمه کړي. ډاکټر کنیت لانگا او د ټیم غړیو تقریبا 40,000 د پاخه عمر ناروغان معاینه کړي دي او د هغوی په حق له معلومات راټول کړي. ډاکټر لانگا وایي هغوی غوښتل معلومه کړي چې د پاخه عمر په کسانو کې د حافظې زوال ولې رامنځته کیږي. هغه امریکا غږ ته د نوې څېړنې په هکله داسې وویل:
We found that the prevalence of dementia declined significantly between 2000 and 2012.
یو شی چې موږ په دې څېړنې کې معلوم کړ دا و چې د 2000 نه نیولې تر 2012 میلادي کال پورې د پاخه عمر په کسانو کې د حافظې د زوال ناروغي بیخي زیاته کم شوې وه. په 2000 میلادي کال کې د پاخه عمر په کسانو کې د حافظې زوال 11.5% کې و، خو په 2012 کال کې بیا دا ناروغي یوازې 9% کې وه. ډاکټر لانگا وایي چې د حافظې د زوال د کمیدو علت دا و چې د وینې د لوړ فشار، شکرې او چاغوالي په شان د ناروغیو د علاج لپاره ښه درمل جوړ شوی دی. دغه درمل د انسان زړه او رګونه روغ ساتي او د مغزي سکتې خطرونه کموي. په دې تازه څېړنې کې ډاکټرانو دا هم معلومه کړې چې هر څومره چې د انسان زړه روغ وي، دماغ به یې هم روغ وي او د حافظې د زوال د خطر نه به بچ وي. ډاکټر لانگا او ټیم یې د پاخه عمر د ناروغانو نه د هغوی د تعلیمي سویې په هکله هم معلومات راټول کړي دي او دې نتیجې ته رسیدلي دي چې عامه پوهاوی او تعلیم د خلکو سره د حافظې د زوال په مخنیوي کې مهم نقش ادا کړی. دا چې تعلیم او د ښه کیفیت دارو درمل د حافظې د زوال په مخنیوي کې څومره اهمیت لري ډاکټر لانگا په دې هکله داسې وایي.
This suggests that a 75-year-old today has a lower risk of having dementia than a 75-year-old.
زمونږ په چرنه کې معلومه شو چې د نن ورځې یو 15 کلن شخص د لسو یا شلو کلونو په خوانی 15 کلن په پرتله لږ د حافظې د زوال سره مخ دی. ډاکټر لانگا وایي چې د حافظې د زوال د خطر د کمولو لپاره په کار د چین نور هم د خو او لوړ کیفیت دارو درمل جوړ شي، خو هغه همدارنګه وړاندیز کوي چې د مخنیوي لپاره یې یو تر ټولو غوره لار ښه خوراک او ورزش دی. د ډاکټر لانگا په وینا تر ټولو ښه خواړه چې کولی شي د حافظې د زوال په مخنیوي کې مرسته وکړي پالک، کاوو، کرم، ګلپي، لوبیا، توت، الوبالو، کدو، رومي بانجان، گازرې، چغندر یا لبلبو، مارچوبه، بادام، غوزان، کاجو، زیره او کورکمندی. ډاکټر لانگا وایي په کار ده چې د همدغه شیانو نه د پخو عمر کسان زیات کار واخلي چې د حافظې د کمزوري کېدو د خطر نه بچ پاتې شي.
د دې ساعت د خبرونو لنډیز واورې. په هغه نظر پوښتنه کې چې د افغانستان په یو لسو ولایتونو کې شوې ده، قریب 80% ګډون کوونکو طالبان یوه تروریستي ډله بللې ده او 3.5% خلکو ویلي دي چې د دغه ډلې سره د سولې خبرو ته اړتیا نشته. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې د هلمند او د فراه په ولایتونو کې د طالب و سوالو سره د ایران د مرستو او اړیکو په باب د دغو ولایتونو د والیانو د ادعاو پلټنه کوي. د زابل ولایتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په شمال کې د بارنیو وسلوالو جنگیالیو په ضد روانو پوځي عملیاتو کې د قاطع ماموریت د الوتکو په بریدونو کې تر سلویښتو زیات وسلوال وژل شوي دي. د امریکا د دفاع نوی وزیر جنرال جیمز میچز د ناټو له عمومي منشي یان سټولټنبرګ سره په تلیفون کې د دهشتګرۍ په ضد د مبارزې او د پوځي لګښتونو په تړاو خبرې کړې دي. د ناټو د عمومي منشي دفتر ویلي دي چې دواړو خواوو د اروپا او شمالي امریکا د امنیت لپاره د ناټو په اساسي اهمیت ټینګار کړی دی او ژمنه یې کړې ده چې د دهشتګرۍ سره د مبارزې په لار کې به خپلې همکاري زیاتې کړي. روسیه، ترکیه او ایران نن موافقه وکړه چې په سوریه کې د اوربان د سارنې لپاره یو میکانیزم جوړ کړي. دغه موافقه په اسانه کې د سوریه د حکومت او د یاغیانو د استازو ترمنځ د سولې په دوه ورځنیو خبرو کې شوې ده. د غدری وړو هیوادونو په خپلې د اړخیزې بیانیې کې دا خبره کړې ده چې د سوریې دغه قریب شپږ کلنه جګړه په نظامی زور نه حل کیږي. د ملګرو ملتونو پریکړه د حل یوازینۍ لاره ده. د چین خارجه وزیر نن د سې شنبه په ورځ د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د نیوې ادارې نه وغوښتل چې د واقعیتونو درناوی وکړي، خبرې وکړي او محتاطانه عمل وکړي د چین په جنوبي بحیره کې سوله او ثبات په خطر کې ونه لویږي. د خارجه وزارت نطاق ویلي دي چین د بین المللي قانون سره سم د ټولو هیوادونو د بحري قلمرو د ازادۍ او ساتنه او حفاظت کوي چې د چین په جنوبي سمندرګي کې سوله او امن وي. په تیرو دوه ورځو کې د امریکا په ځینو برخو کې قوي طوفانونه راغلي دي. لږ تر لږه شل تنه پکې مړه شوي او ډېر کورونه وران ویجاړ شوي دي. د دوشنبه په ورځ سختو بادونو او بارانونو د جورجیا د ایالت جنوبي برخې ووهلې. همدغه راز رپورټونه وایي چې میسي سي پي، لویزیانا او جنوبي کارولینا کې سخت باد او باران شوی دی. د امریکا د سنا جرګې د دوشنبه په ورځ د جمهور رئیس ټرمپ د ملي امنیت د ټیم په ډکولو تیره کړه. د سی آی ای ریاست ته د هغه نومول شوی شخص جمهوري غوښتونکی مایک پومپیو تایید کړ. د مهاجرت طرفدار ګروپونه د مهاجرو او د مهاجرت په باره کې د ټرمپ د ادارې د فرمانونو نه مخکې تیاری نیسي. د ټرمپ پلویان وایي د اوباما ادارې ډیر زیاتی وکړو او د نوي جمهور رئیس پلانونه به دغه وضعیت سم کاندي. او د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د سپینې ماڼۍ نطاق د دوشنبه په ورځ ژمنه وکړه چې دغه نوې اداره به هیڅکله مطبوعاتو ته دروغ ونه وایي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا راډیو.
او درنوندونکو په همدې سره د امریکا غا کاشنا رادیو د لمړنۍ نیم ساعته مخامنۍ خبری خبرونه مطالب هم پای ته ورسېدل. مننه چې تر دې د مو زمنګ ملتیا وکړه. نیم ساعت وروسته د خبراتورو یا گفتو شنود خبرونه هم شروع کیږي. هیله ده چې په هغه خبرونه کې هم را سره برخه واخلئ. د خپل رادیوګان ترڅنګ اوسئ. یو څو شیبو کې د ری خبرونه شروع کیږي.